كانوا قدرمنا بريدون كوكتون كو السلام عليكم سري مشي ذا The Voice of America تبا يو ساتا خبري خبروانا دا في واشنگتن دي سي كي ذا دي ستوديو سان تاسو دا خبروانا نيخ بانيغا پر يوتيوب باندي ورطا وقياي دا دا غيتر سان پر تيو سكرينز باندي دا خبروانا كتلي هم شي كورباني وقم جالوان
او زاش باقو من
تسولو تهر کلی وایو لاول هم ساسو پام راگرزو دا مهم خبرون و سرچکو تا
پاکستانی چارواکی وایي چې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې په یو پیژندل شوي هوټل پرل کانټیننټل باندې حمله شوې چې پکې درې وسلوال او یو امنیتي عسکر وژل شوي.
اخوا پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اربونو ډالرو قرض په شرطونو باندې د ځینو اختلافونو له کبله تر اوسه پورې کوم تړون ته نه دي رسېدلي.
او افغان چارواکي وایي چې د پاکستان سرحدي پولیس سره سیلمه د پکتیکا په بیرمل ولسوالۍ کې د امریکا ډرون حمله کې د ګل بهادر تندرو ډلې یو کمانډر په ګډون 15 کسان وژل شوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتو کې د ملک په بیلابیلو برخو کې شو عملیاتو کې 250 وسلوال وژل شوي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوم. زه ملګري اوسئ اول هم درته وړاندې کوم پرمنی رپورټ.
قدر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبری خبرونه تنیخ باندې غد واشنگتن ډي سي نه غوږی استاس پام را ګرځو. د نن ورځې مهم راپور په لوتا د بلوچستان صوبې په ساحلي ښار گوادر کې په لوی پیژندل شوی هوټل فال کانټیننټل باندې د وسلوالو لخوا په برید کې درې وسلوال وژل شوي. یو امنیتي عسکر هم وژل شوی دی. دا خبر د پاکستان د پوځ اطلاعاتو څانګې کړي. د ډیو رادیو خبریال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
چارواکی وی دغه برید نن مازیګر د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر یو لوی وټل باندې ترسره شو. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو د دغه برید پخلای وکړی او وی ویل چې دغه درې واړه وسلوال د امنیت خوندي ساتونکو په ډزو کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګه ISPRV چې په دغه برید کې یو چوکیدار هم وژل شوی دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میر ضیا لانګو وویل چې دوی مسافر له دغه وټل څخه په خوندي توګه باندې راایستلی دي. په دوی کې هیڅ یو غیر ملکی څوک موجود نه و. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر پر مخ زیاته کړله چې کله دغه وسلوال دغه وټل ته ورننوتل د وټل مالک د خطرې ګنټه ووهله چې بیا یې مسافران ټوله په خوندي توګه باندې راوویستل. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو وی چې دوی ته نه د معلومات چې دا وسلوال کسان د سمندر له لوري د غوټل تر اغلی دي یا لبل لاري. خو البته دا خبره مني چې بلوچستان ته د ځان وژون کې بریټ کوونکو در داخلي دو اطلاع ولا. خو البته د گوادر پاک لبنې نو په گوادر کې دغه کنټیننټل وټل یوازنۍ وټل دی چې د پخوانی پوجي ډیکټاتور جنرال پرویز مشرف په وخت د گوادر د کار د پیل کېدو سره سم پرانستل شوی وو. د بی ال ای ویان جین بلوچ د دغه پیش مسولیت په سر واخستې. د ویل چې مجید برګیټ دغه بریټ تر سره کړی دی او ویدای وکړل چې دای د بارنۍ حیوادو د پنګوالو په زد وو. گوادر د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ مرکز دی. دلته یو شمیر د چین انجینران هم پر مختلفو پروژو باندې کار کوي. د گوادر د لویدیس په لور باندې د ایران سره دی پوله ده او د سوهیل په لور باندې بیا د عرب سمندر پروت دی. دلته امنیتي وضعیت ډیره خراب ده. تیر میاشت هم پر کوستل های وی باندې ناڅرګند وسلوالو له کوچو څخه مسافر راښته کړل. د دوی د شناخت کارډونو د کتلو وروسته څوار لس کسان وژلي وو چې دوی زیاتره د پاکستان د سمندري ځواک عسکر ول. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټا.
وایس اف امریکا دبي او ساته خبری خبرونه ده. موږ سره ملګری اوسئ. یو سوم یو بل مهم پرمختګ کړه تاسو پام راګرځو. د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې ځایي عدالت هغه یولس نیول شوي چینایي وګړي د دوو ورځو په جسماني ریمانډ د پلټنو مرکزي ادارې اف آی اے ته سپارلي، په چا چې د جالي ودونو په بانه د پاکستاني جینکو چین ته د جنسي کاروبار لپاره د قاچاق کولو تورونه لګېدلي دي. په دې هکله نور تفصیل راکوي زموږ خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې.
د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې یو ځایي عدالت هغه یولس چینایي وګړي په جسماني ریمانډ د پلټنو مرکزي ادارې ته سپارلي، په چا چې د پاکستاني جینکو سره د جالي ودونو او بیا د هغوی په جنسي کاروبار کې د کارولو تورونه دي. او بلخوا مطبوعاتو په چین کې د پاکستان د سفارت له قوله ویلي چې د جالي ودونو ښکار شوي شل جینکې هیواد ته بیرته لیږلي دي. څرګنده دي چې د پاکستان د پلټنو مرکزي ادارې اف آی اے د بشري قاچاق د مخنیوي څانګې د پاکستاني جینکو سره د جالي ودونو او بیا د وی د جنسي کاروبار لپاره د کاروونکو چینایي وګړو پر ضد د سمودې راهسې جاري عملیاتو کې تر دې دمه ډېر چینایي وګړي نیول شوي دي. مطبوعات وایي چې د پلټنو مرکزي ادارې د نیول شوو چینایي وګړو څخه یولس کسان نن په لاهور ښار کې د جوډیشل مجسټریټ عدالت ته وړاندې کړي او عدالت دغه چینایان د نورو دوه ورځو لپاره په جسماني ریمانډ اف آی اے ته سپارلي او د هغوی دوه پاکستاني مرستیالانې په جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږلي دي. مطبوعات وایي نیول شوو چینایي وګړو د خپل جرم منلونه انکار کړی دی. اخوا د کورونو چارو لپاره د سینټ د قائمه کمیټې مشر رحمان ملک کمیټې ته ویلي چې په دې دنده کې ککړ درې پادریان هم نیولې شوي دي. کمیټې د پاکستانی ښځو چین ته په قاچاق اندېښنې هم خودلی او دغه کمیټې ته دا هم ویلي شوي چې یوازې تیر کال یو سل پنځوس پاکستانی جینکې چین ته بوتللې شوې وې. د ډیوه ریډیو سره خبرو کې د سینټ د کورونو چارو د کمیټې غړي محمد جاوید عباسی وایي کمیټې اف آی اے ته په دې حق له د پوره پلټنو او بیا د تفصیلي رپورٹ جمع کولو حکم کڑے دے.
لیکن خوفناک بات تو سب سے زیادہ یہ تھی کہ واقعی اگر یہ شادی کے مقصد کے لیے کرتے ہیں، وہ یہاں آتے ہیں شادی کرتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں اور پھر کسی اور مقاصد کے لیے خواتین کو وہاں استعمال کرتے ہیں یا پیار کر بیچتے تھے، تو بہت خوفناک بات ہے. لہٰذا اس کی پوری ہم نے کہا کہ اس کی رپورٹ پوری طرح اس کی انویسٹیگیشن کر کے اس کی ساری رپورٹ دیں اور اس معاملے کو ہم نے کہا کہ پھر ہاؤس میں بھی لے جائیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے پوری انہوں نے کہا کہ
ہغوائی بگنوں کی خبر دادا کہ پر اختیار دا ودونه د کم ناوړه مقصد لپاره کیږي نو باید چې د دې بشپړې پلټنې وشي او موږ به دا معاملہ په سینټ کې هم راپورته کوو. ښکارا دی چې پرون د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے په اسلام آباد ایئرپورټ دوه چینایان او درې پاکستانی جینکې هغه مهال نیولې وې چې کله دوی چین ته د تلو هڅه کوله. مطبوعات وایي چې د چینایي وګړو سره واده کوونکي دوه نورې جینکې مخې ته راغلي چې تعلق یې د پنډې او د ګجرانواله د سیمو سره دی. اخوا په پاکستان کې د چین سفارت هغه راپورونه رد کړي چې ګنې چینایي وګړو د ودونو په پلمه پاکستانی جینکې د جنسي کاروبار او د اندامونو د خرڅولو لپاره چین ته قاچاق کولې. سفارت وایي په دې اړه د پاکستانی چارواکو سره همکاري کوي او یو ډلې هم د پلټنو لپاره پاکستان ته رالیږلې. اخبار ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون په بیجینګ کې د پاکستان د سفارت د سرچینو د خولې وایي چې د چینایي وګړو سره د جالي ودونو ښکار شوي شل پاکستانی جینکې خپل هیواد ته بیرته رالیږلې دي. په پاکستان کې د چینایي وګړو پر ضد دا عملیات د بشري حقونو د نړیوال تنظیم هیومن رایټس واچ له هغه رپورټ وروسته پیل شوي چې پکې تنظیم د چینایي وګړو لخوا د ودونو په پلمه د پاکستانی جینکو چین ته د جنسي کاروبار لپاره د قاچاق کولو سرګندونې کړې وې. د پاکستان د پلټنو مرکزی اداره وایي چې د دغه شان جالي ودونو ښکار شوو زیاتره جینکو تعلق د پنجاب د بیلابیلو سیمو سره دی او د چینایانو لخوا د دغه جالي ودونو نخه اکثر له بې وزله د عیسائی لګکو جینکې ګرځي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د مالی مرستو نړیوالې ادارې آی ایم ایف د چارواکو او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د تیرو دو هفتو راهسې خبرې اترې هم هغسې پر ځای پاتې دي. دغه خبرو کې که تر ډیر حده پورې پرمختګ شوی او په اخیر کې د دواړو ترمنځ سلا نه ده راغلې. د پاکستان لپاره د شپږو نه تر اوو ارب ډالرو پورې د مرستې ترلاسه کولو په غرض دا خبرې اترې نن ناکامه شوې. د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان او IMF ترمنځ خبرې تر په خیری ورځ د زنخ کار شوې دي. د خزانه وزارت چارواکو تر مخه چې د خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی، خو په بعضې معاملو اتفاق ونشو، نو ځکه به دا خبرې دوه ورځې نورې روانې وي. د دوی په وینا چې حکومت د IMF لخوا بېلابېل څانګو کې ورکړې شوي رعایتونه ختمول، ایکسچینج ریټ کې د سټیټ بینک کردار ختمول، او د مرکزي بینک نه قرضې اخیستو کې کمی راوستل، او د قومي ادارو شخصي څانګې ته ورکولو شرطونه منلی دي، خو د روپۍ بیه کې 40% نور کمی راوستل، او د بجلی او ګیس بیه نور زیاتولو باندې حکومت تحفظات څرګند کړي دي، او د فنډ نه یې دې کې نرمي راوستلو خواست کړی دی. پاکستان د پنګو نړیوالې ادارې نه د 6.5 اربع ډالرو پور اغېستو ته اړتیا لري، او ورته د فنډ لخوا سخت شرطونه ایښودل شوي دي چې پکې د 200 اربع روپو ټیکسونو کې ورکړی شوي رعایتونه ختمول، او د بجلی او ګیس بیه نور زیاتول شامل دي. خو په اقتصادي چارو نظر لرون کے سینئر جرنلسٹ مہتاب حیدر بھائی،
سچویشن ایسی آ چکی ہے کہ جس میں پاکستان کے پاس آپشن زیادہ نہیں ہے، اور آپ کو IMF کے پروگرام میں اگر آپ نہیں جاتے تو آپ کے لیے اگلے فائنینشیل ایئر کے دوران مشکلات جو ہیں، جو بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے اور ری پیمنٹس آپ نے لونز کی کرنی ہے، وہ خاصی زیادہ ہو جائیں
گے. بنیادی مسئلہ دادا چھ پاکستان سرا ڈیر الار نشتا، او گچر پاکستان دا IMF نہ پور و نخلی، نو سخت و مشکلات و سرا با مخامخ شی، او دا ٹولو نہ بد اغیز با دا حیوات پا اقتصاد پریوزی، اور راتلون کے بجٹ جوڑاولو کے بورتا ہم مشکلات وی. ڈیوا ریڈیو سرا خبروں کے مہتاب ایدر اوئی،
میں ہم کیچ 22 کی سچویشن میں ہیں. اگر ہم IMF کے پروگرام میں جاتی ہے یہ گورنمنٹ، تو تب بھی IMF کی کنڈیشنلٹیز کی صورت میں خاصی مشکل ہوگا. مسئلے کے لیے مہنگائی زیادہ ہوگی، اگر آپ پاور سیکٹر کی کو ہائیک
کریں ریٹس پہ، گیس کی پرائسز بڑھائیں، تو عام آدمی کی زندگی. پی ٹی آئی حکومت دا وقت یو ناممکن حالات سرا مخامخ دے، کچر دا IMF شرطونا منی نور تبا ہم مشکل وی، لکا مالیہ زیادہول، او دا بجلی او گیس بھائی نور زیادہول، چھ لوجہ بھائی عام اولس اغزمند کی گی، او بلخوا کدا پروگرام نا اخلی نور سرا دا قرض ورکول و قسطونو مسئلہ ہم دا. ڑومبے کال خو دی حکومت دوستانو ہیوادونو نا مرستے ترلاسہ کولو باندے تیر کڑو، تر کومے پورے با ہیواد پردی مرستو چلے گی. مونگا تبا اقتصادی اصلاحات را وستلوی، او پا خپل و خپود ردلو دا پارا با دا ٹیکس جال خپر ولوی، برامدات بزیاد ولوی، او سنت تبا ود ورکولوی. دا مہتاب حیدر وی ناوا کچر پا شروع کے دی حکومت دا IMF پروگرام اغیستے وی، ننن با حالات خو دا اوی چی حکومت تبا پارلیمان کے ہم سخت مشکلات روڑانی کی گی، ولی چی دغلتا دا دوی دیر کم اکثریت تے، دغلتا با ورطا بجٹ پاس کولو کے ہم سخت مشکلات روڑان دیوی. الیاس خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دیبا یو ساده خبری خبرونه ده. قدم منوریدونکو د واشنگتن ډی سی استودیو نه تاسو زمغه یو ساده خبری خبرونه په ټی وی باندې هم کتل شي. کو تاسو را د سټلایټ ډیش سہولت وی، نو په ایجیا سات 3 باندې دغه خبرونه تاسو په ټی وی باندې کتل شي. او سم د افغانستان د دفاع وزارت ویلی چې په تیرو سلیرشتو ساتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په عملیاتو کې 250 وسوال تراګر وژل شوی دي، چې دغه عملیات افغانان نیټو ځواکونو یو ځای ترسره کړی دي. دغه عملیات چې دي د افغانستان غزنی ولایت او بیا شمالي کندوز ولایت کې ترسره کړی شوی دي. پوره تفصیل راکوي حق مل روان په دې رپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت وای په تیرو 24 ساعتونو کې 250 تنه وسلوال تر هرګر وژل شوې دي. د دفاع وزارت د خبر پاڼې لمخې دغه عملیات افغان او ناټو ځواکونو ګډ تر سره کړي دي. د غزنی ولایت سیمه ای چارواکي وای په تیرو 2 ساعتونو کې ناټو په هوایی بریدونو او د طالبانو ترمن په خپلمنځي جګړو کې چې په اندړو ولسوالۍ کې تر سره شوي 14 تنه طالبان وژل شوي دي. د غزنی ولی ویان عارف نوري له ډیوي سره په خبر خبرو کې ویل چې د اندړو ولسوالۍ په نازبک سیمه کې ناټو ځواکونو په یوې مدرسې چې وسلوال طالبان پکې راغونډ شوي وو هوایي بمبار کړی چې له امله یې د طالبانو 12 جنګیالي وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په 13 ساعتونو کې ناټو ځواکونو د اندړو په سیدوال او چوي چارو سیمو کې پر طالبانو هوایي بریدونه کړي چې په دې پیښه کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اړوند سیدوال جوچار رازبیک سیمو کې د اطراف هوایي ځواکونو لخوا 3 مورد هوایي بریدونه ترسره شوي دي، او دغه راز د اندړو ولسوالۍ په اړوندو کې د 2 طالب قمندانانو سرحدي او حقاني د ډلو ترمنځ خپلمنځي نښته شوې ده چې په دغه ټولو پیښو کې 16 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي.
اخوا دی افغانستان په شمال کې افغان چرواکی وای دی افغان پوز په هوایی او ځمکنۍ عملیاتو په پیله کې چې د کندوز په چردرې ولسوالۍ کې تر سره شوی دی طالبانو یو زندان مات شوی دی. د کندوز ولی بیان اسمت الله لاډیوی سره د خبرو پر مهال وویل دی طالبانو له زندان څخه د پوز په عملیاتو کې 10 تنه عام ولسی وګړي آزاد شوی دی.
یاد عملیات د چارټرې په ولسوالۍ کې بیلابیلو برخو کې مکني او هوایي عملیات پیل شول، چې دغه عملیاتو په پایله کې د وسوالو مخالفینو یو زندان هم مات شو، یعنی له منځه ولاړ شو. له دې زندان خلاص ملکي کسان چې د دوی سره بندیان وو هغه آزاد شول او هیڅ نوم ملکیانو ته زیان ونه رسېده.
یاد دی وی چې نږدې 2 اونۍ وړاندې په روزګان ولایت کې افغان پوز په ورته یو اقدام کې دا کړی و چې په دې ولایت کې د طالبانو له زندان څخه 55 تنه بندیان چې د ولسی خلکو په ګډون زیات شمېر پکې افغان سرتیری ساتل کېدل آزاد شوي وو. حکمل صداد، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د پاکستان پولیس ته چیلمه د افغانستان په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې د امریکا ډرون لخوا په برید کې 15 وسلوال د حافظ ګلبادر ډلې وژل شوي دي. حافظ ګلبادر ډله په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو یو یاد وسلوال په نوم ده. په دغه کې ویل کېږي چې دغه د ډلې یو کمانډر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان څو شېبې وړاندې زموږ همکار محمد اکرام ته ویلې دي.
افغان چرواکو لکوله به مونږ وایو چې افغان چرواکي وایي چې دا د افغانستان پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ منګړتي په نوم سیمه کې ترسره شوې ده. دوی وایي یاد برید د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د منګړتي په نوم سیمه کې د بیپیلوټ الوتکې په یو برید کې ترسره شوی چې یو د یو سر ګروپ په ګډون افغان چرواکو د پکتیکا ولایت چرواکو داسې تایید کړي دي چې د یو سر ګروپ په ګډون په دې بیپیلوټ الوتکې په برید کې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دوی وایي چې تېره شپه شاوخوا 10:30 بجې د برمل ولسوالۍ د منګړتي په نوم سیمه کې د بیپیلوټ الوتکې په برید کې دغه کسان په نښه شوي دي. دوی په خپل اعلامیه کې ویل چې په وژل شوو طالبانو کې د دوی یو سر ګروپ چې سنګری دوی ویل دي چې سنګری په نوم مشهور دی هم وژل شوی دی. خو تر اوسه پورې د حفیظ ګلبدر په اړه بعضی میډیایي رپورټونه راغلي چې په دغه بیپیلوټ الوتکې حفیظ ګلبدر او د 2 نفر نور طالب وسلوال وژل شوي دي. خو تر اوسه پورې افغان چرواکو د دې تایید نه دی کړی چې په دې کې حفیظ ګلبدر شامل دی یا نه. خو یوازې د سنګری تایید کړی دی چې مشهور په سنګری دی. ویل شوي چې د 2 نفرو یا د دې نه زیات هم د مشري کوله دغه ګروپ خو دوی ویل دي چې د یو ګروپ مشري سنګری کول هغه هم په دې برید کې وژل شوی دی.
د دی وایس اف امریکا دی خبرونه دی. قدر منابریدونکو سومیا یو بل مهم پرمختګ کې تاسو ته دغه رپورت په تفصیل باندې کوي چې د پاکستان حکومت لخوا لس نور ډلې چې دی هغه کل ادم تنظیمونو په فیرس کې د دې نمونه چول شوې دي. دغه ډلې چې دی په دغه باندې بندیزونه هم لګول شوې دي. کومې ډلې دي په دغه کې شاملې؟ ټول تفصیل راکوي پیر ولایت چا په دې رپورت کې.
د بندیز کار تنظیمونو نمونه الفضل ٹرسٹ، موسک اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، المدینہ فاؤنڈیشن لاہور، معاذ بن جبل ایجوکیشن ٹرسٹ لاہور، علی سر فاؤنڈیشن لاہور او الفرقان ٹرسٹ نو میں ڈلے شامل دی. او دے تنظیمونو پا لاہور، کراچی، فیصل آباد، باولپور او دہیوات پنور و خارونو کی ہم مرکزون لرل. دا پا دا سے حال چی دا پاکستان حکومت دا ترہگرے پا زد ملی تگلارا عملی کولو پخلے کوی. خود روپو غیر قانونی یا ترہگرے لپارا کارولو دا مخنیوی پارا جوړ نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف هم په پاکستان پر سراغسته ده. اداره خبرداري ورکوي چې پاکستان ته ورکړل شوی هدفونه عملی نه شول، نو اداره د پاکستان نوم په تور نوملړ یا ترهګرو ملاتړي هیوادونو نوملړ کې اچولی شي. او په دې ترس کې راتلونکي میاشت د ادارې په کیدونکې غونډه کې به د پاکستان دغه هدفونو عملي کولو په حق له د کارکردګۍ جاج اخیستلی شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې وتلې خبریال او د تندروي چارو باندې ژور نظر لرونکي اعزاز سید وایي چې دا پریکړه تیره ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې وه. وتلې خبریال او تندروي چارو باندې ژور نظر لرونکي اعزاز سید وایي چې دا پریکړه تیره ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې اخیستلې شوې وه. خو ایزا سید په خبره پاکستان ته په دې اړه د نړیوال رورولې اندېښنې لري کول لپاره لا نور ډیر سکول وی.
جو دنیا ہے وہ ہمیں ہر حوالے سے دیکھ رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں. سیریسنس جو ہے وہ پاکستان کے ان سٹیپس پر جو احکامات پاکستان کی حکومت دے رہی ہے ان پر عمل درآمد کی نوعیت سے دیکھا جائے گا.
دے وائی چھ تیر روز دا وزیر اعظم عمران خان اور دا کورنو چارو وزیر ترمنز ملاقات کے دا ایف اے ٹی ایف ہدفون عملی قول لپاری یوزل بیا سلام مشاورت شوی دی. او بیا دا غیر استو دا غیول استنزیمونو باندے دا بندیز لگولو پریکلا شوی دا. ایزا سید زیاته کړی چې د بندیز کار کړی شوی یولس ډلې د مخکې نه لا قانونه ګرځولې شوی ډلو لپاره د برتیانو یا د دوی سره مالی مرستو کې ککړه وو. پاکستان کې د اړوند نه د اویاو نه زیات ډلې لا قانونه ګرځولې شوی دي. او د پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې د لاندې دغه ډلو باندې د مکمل بندیز او د دوی په ضد بغیر د څه توپیر نه د کاروایو پخلی کوي. خو په هیواد کې د سیړونکو یو لوی شمېر او سیاست مداران دغه تګلارې نیمګړتیاګانې په ډاګه کوي. او د هیواد یو لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو واکمن تحریک انصاف ګوند په مرکزی لیډرانو باندې د لاقانونه ډلو سره د اړیکو تورونه لګوي. خو د پاکستان مرکز او پنجاب کې واکمن تحریک انصاف ګوند د لاقانونه ډلو سره د اړیکو دغه تورونه بې ځایه بلي.
تاسی یو ملک پل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
د انټرنلی ډسپلیسډ مانیټرینګ سینټر په نوم باندې د ادارې لخوا جاری شوی یو راپور وایي چې په کال 2018 کې د 1 کروڑ نه زیات خلک نور په ملک کې داخلي توګه باندې د خپل کورونو بې کوره شوي دي. او دغه سره په ګرد نړۍ کې د بې کوره شو خلکو شمیر د 1.25 کروڑ څخه اوړېدلې دی. یادونه درکو چې د تیرو 1015 کالو را په دې خوا د پاکستان د خیبر پختونخوا چې کمی و ضلع دی نوې شامل کړی شوې د دغه سیمو څخه هم په لکونو خلک د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره شوي وو. او دې وخت کې هم 24,000 کورنۍ اوس هم د دغه سیمو هغه د بې کورۍ ژوند کوي. په دغه باندې د ډیورډي خبریال ارشد مومن نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د انټرنل ډیسپلیسمنت مانیټرینګ سنټر کال 2013 رپورټ تر مخه په دې کال کې د 1 کروڑ نه زیات خلک د خپل کورونو په پریښودو مجبور شوي دي. دغه اداره په نړۍ کې د بې کوره شوي خلکو څارنه کوي او شمېرې یې راټولوي. رپورټ تر مخه د 1 کروڑ سره په نړۍ کې د بې کوره شوي خلکو شمېره 4.14 لک ته ورسېده چې تر اوسه د ټولو زیاته شمېره ده. دغه تنان چې د قدرتي آفتونو او انساني شخړو له وجې د خپلو هیوادونو دننه بې کوره شوي تر ټولو زیات شمېر پکې د کانګو، شام، ایتوپیا او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې دی. د پاکستان پخوانی قبایلي علاقو کې هم د تیر یو لسیزې نه زیاتې جګړې له وجې په لکونو خلک بې کوره شوي وو چې څه پکې اوس هم د بې کورۍ ژوند تېروي. د قبایلي ضلعو د آفتونو په وخت د نظم ادارې ابدیمې په ویبسایټ شمېرو تر مخه دا وخت هم د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، خیبر او رگزی او د کور مې دلې نږدې 4.5 لک خاندانونه بې کوره دي. د بې کورۍ ژوند په اړه د شمالي وزیرستان د متاثرینو کمیټې غړی ملک غلام خان وایي
او تا باندې په زور خپل کورونه خالي کوي او تا به چان څه د مور ژاړي او تا سره ګډه نه وي تا سره مونږ پاتې شي تا کور سامان پاتې شي او تا خالي په بهبل خپل کور نه دی مې خپل نه وي سره
د اب ڈی میش میرو تر مخه په پاکستان کې د ضرب اعظم عملیاتو وروسته تر اوسه د باجوړ او مومن نه علاوه 2,28,250 خاندانونه خپلو سیمو ته واپس شوي دي. خو د باجوړ اوسیدونکي شیخ جانزاده وایي دوی په سیمو کې اوس هم تر نیمای زیات خلک د خپلو سیمو نه بهر دي. دوی یا د امنیت د یرې او یا خپلو علاقو کې د روزګار نشوالي له وجې خپلو سیمو ته نه راستنېږي.
پاکستان مختلف سیمو ته یا مشرق وسطا ته یا یورپ ته یا سیلی امریکې ته غریبۍ لتللو او چونکه دې وخت کې د بدمنۍ او د بیروزګارۍ له کبله ډېر خلک د خپلو کورونو او د خپلو سیمو نه بهر دي، باید چې حکومت د دې قبایلو سره جرګه وکړي او دا خپل خلک خپلو سیمو ته راولي او دوی ته دلته د امنیت او د روزګار او د معیشت بندوبست څخه مده وکړی شي.
د آی ډی ایم سی رپورټ تر مخه په کال 2018 کې 1,30 هیوادونو او علاقو نه 1.6 میلیونه خلک بې کوره شوي وو، کوم چې د نړۍ زیاتره هیوادونه دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
دویم جولای د قبایلی زلو د انتخابونو لپاره د کاندیدانو د کاغذونو چې کوم د جمع کولو نیټه وه د هغې نن اخیری ورځ وه. پیر مقبول چې د پښتونخوا د الیکشن کمیشن مشر دی، هغوی تر مخه تر اوسه په مخصوص سیټونو باندې د کوم ګوند لخوا حتمی فهرست دوی ته نه دی جمع کړی شوی. بلخوا دوی دا هم زیاتوي چې تحریک انصاف ګوند لخوا زیات کاغذونه جمع کړی شوي دي. نور تفصیل لري په دې حقله باندې حمیدالله په دې تفصیلي رپورټ کې.
د قبایلی ضلعو د صوبایي اسمبلیو په څوکو د کاغذونو جمع کولو وخت د خالی پورې سر ته رسیدلې. خو د الیکشن کمیشن په پښتونخوا کې مشر پیر مقبول وایي تر اوسه کوم سیاسي پارټۍ په مخصوصو نشستونو د خپلو کاندیدانو ترجیح لیست د کمیشن سره نه جمع کړي.
یا سیاسی پارٹی ان کو اپروچ کرے، ان کو ریکویسٹ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹ مزید ایکسٹینڈ کرے، ٹائم ان کو دے دے، جیسا کہ ادھر ادھر سے لوگ مطلب ہے کہ کر رہے ہیں نا، آوازیں وہ کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ ٹائم کم ہے، شیڈول ٹائٹ ہے، تو یہ بعد میں ڈیسائڈ ہوگا. لیکن رائٹ ناؤ پوزیشن یہ کہ مجھے کسی پارٹی سے کسی قسم کا کوئی لسٹ نہیں ملے.
پدا سے حال کے جد پاکستان پارلیمان تا د شپگشتم آئینی بدلون دلارے د شامل شو ضلع د پارا د صوبائی سملو د سوکو زیاتول بل وړاندې شوی او د دې پاس کېدل په دې ضلعو کې د 2 جولای د ټاکنو د ځنډولو اندېښنې راپارولي. پیر مقبول وایي الیکشن کمیشن بعد د کاغذونو د جانچ، د فهرستونو د اجرا او د نور عمل د پارا ټاکل شوی ترتیب په وړاندې بوزي. دی وایي تر اوسه پورې د عامو نشستونو او محسوسو نشستونو دپاره تحریک انصاف ګوند تر ټولو زیات کاغذونه جمع کړي، خو وایي د نورو سیاسي ګوندونو لخوا د کاغذونو جمع کولو د نیټې او مودې زیاتولو غوښتنې هم مخې ته راغلي دي. د حالی په ورځ د کاغذونو د جمع کولو په اخرنۍ ورځ هم د ناوخته پورې کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه ترلاسه کول. زیبا اپریدي نومې زنانه د خیبر ضلع د باړې نه راغلې وه او د زنانو په محسوسو نشستونو کاغذونه جمع کول. دا وایي
زموږ خبر جنسي زنانه چې کوم دا غوي ته خدا اجازه نه ورکړي کېدو کنه ما ډیر د خپل جدي جهد کړ قرباني ډیر دم کنه به ما تر کړې کېدار قسم خبره د قوم د طرف نه دغه د طرف نه خو بیا ما خپل همت نه دی بللې. ما ویل چې ان شاء الله زبه دې خپل پښتون قوم سره د خپل پارټي سره لکه د سړی غوندې ولاړ ما خپل خدمات به کوم خپل قرباني د پاره ته تیار ما خپل پارټي منشور مخ په وړاندې بوتلل غواړم چې خپل پارټي موږ مخ په وړاندې بوزو د پارټي د پاره زه مزید ډیر کوشش کوم او ډیر د کار به ولا کوم. ما کړی د ډیر کار ما ولا کړی د خپل قوم قبیلې د پاره خبر جنسي د طرف نظر نه د پاره ما ډیر کارونه کړی دي.
د شامل شو زلو د پاره د لګکې او مذهبي ډلو یو محسوس نشست خوم دي تر اوسه پورې د لګکې او مذهبي ډلو اتو کسانو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو په استازیتوب کاغذونه جمع کړي دي کې د تورخم ویلسن وزیر هم دی وايي
د نیل आवाज خبر کې خپل کمیونټي ملک لونګي هولډر مې ما او کوالیفیکیشن مده ایم ایس سی کیمستری میډ مده او 2018 الیکشن کې هم زوما دا پی ٹی آئی د طرف نېشنل اسمبلی پارا خپل تما ته ریزرو سیټ پارا ټیکټ نو ملو شو اوسه پورې چې ما جمع کول نو وته کسان دي چې چا جمع کړي دي د مختلف پاټو نه دي ځکه چې هغه پارت دا ریزرو سیټ یو دی دا باغه پارت له ورزي چې هغه با اکثریت اخلي.
دا لوازه هنه دا چې د شپږشتم آئینی بدلون سره بعد قبایلی زلو د سوکو زیاتولو سره با ټاکنې د سمره وخت لپاره وزنډیږي، خو د سیټونو زیاتول د الیکشن کمیشن تازه حد بندي او د کار تر سره کول یو محسوس آئینی وخت غواړي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
او مرکبا ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې د دوا نورو پولیو کیسونو مخ ته راتلو سره په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیر سګنی کال 1500 تر رسیدل دي. په دغه حق لبانې زمونږ همکار وکیل خان نور تفصیل داسې په خپل لپاره وړاندې کوي.
د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانه دان د صحت د محکمې د چارواکو لخلي وایي چې د پولیو دوا دغه نوي کیسونه د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې مخې ته راغلي چې دغلته یو د شپږو میاشتو ماشومه او یو د اتو میاشتو ماشوم د دې خطرناکې ناروغۍ ښکار شوي دي. د صحت د محکمې دغه چارواکي چې خپل لوم یې نه دی ښودلی ویلي چې د شپږو میاشتو د ماشومې نمونې په 13 اپریل اغستل شوې وي. هم دغه راز د تو میاشتو د ماشوم نمونه په شپږشتم اپریل غسل شوی او د اغه نه هم پخلی شوی چې دغه ماشوم او ماشومی کې د پولیو رنز په رنز باندې اخته شوی دی. تر دې وړاندې پر اوس کال په ګرد پاکستان کې د پولیو 12 او په کال 2018 کې یوازې 8 کیسونه مخې ته راغلي خو سخ کال په 15 میاشتو کې د پولیو د ناروغانو شمیره 1500 ته رسیدلی. د پولیو د کمپاین لپاره د وزیر اعظم عمران خان استازي بابر بن عطا د پی ټی آی چیرمن ته په دې رستو کې خواس کړو چې باید د ټولنیزو رسانو څخه د پولیو د ساسکو پر ضد موادو لری کولو کې خپل کردار ترسره کړي.
د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان ضلع کې د خاصدار فورسز یا د عسکرو لخوا د احتجاج له کبله دغلته کې چیک پوستې خالی شوې دي او په دغه سیمه کې اوس د وسلوال ډلو د خپرېدو یا د بدنۍ د سیوا کېدو او ویرې سیوا شوې دي. د دغه خاصدارو د تیرو لسو میاشتو راسې تنخواه بنده ده او د حکومت لخوا په دغې تر دې وخته پورې کم کار نه دی شوی. د ډیو رادیو خبریال عدنان بیټنی په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د جنوبی وزیرستان په مرکز واڼه کې خاصدار ځواک د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو په سر احتجاجن چیک پوسټ خوشي پرې ایښې دي چې له امله په سیمه کې د امنیت خطر سیوا شوی. په واڼه کې د خاصدار ځواک یو مشر صوبېدار عمر خان وایي په واڼه کې 400 خاصدار ځواک عسکر دي او دوی تر 13 میاشتو راسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوې. دوی سره په خبرو کې هغه وویل وخت په وخت ځایي انتظامیه صوبایي او مرکزي حکومت سره خپلې ستونزې شریکې کړي خو څا ورته جواب نه دی کړی. د نوموړي په وینا در څوپره دوی ته تنخواګانې نه ورکړې شوه بیرته ډیوټي ته نه ځي. عمر خان وای نه یوازې خاصدارو بلکې دوی سره لیوی ځواک هم چک پوسټ خوشي کړی دي.
نو بس هغه پر د موږ بایکاټ سره او چکلا مو سترخه ملاو شي هغه مو پوسټونه ته ځو او مطلب چې خپل هغه چارې داخلي تور از مخ سلا ستور از اسلام آباد چې مخ پر برغه شه کې سفران کا چاته ته موږ کلی یو کنه خبرې شوې دي خو لکه 70%
د سیمینه د کامی پارلمان غړی علي وزیر وای په ټولو قبایلی ضلعو کې هر څه خاصدارو او لیوی تنخواګانې ورکړل کیږي خو یوازې په واڼه کې د ځواک تنخواګانې نه ورکړل کیږي. دوی سره په خبرو کې هغه وویل په واڼه کې د یو پلان لاندې خاصدارو ته تنخواګانې نه ورکړل کیږي. هغه وای یو کال وړاندې د امن کمیټې څخه د واڼه د ساتنې واک ځای انتظامیه او خاصدارو ته ورکړې شوی وو او دوی دلته امنیت په ځای کړی وو. ځای انتظامیه او خاصدارو ځواک ته د واڼه د واک ورکولو وړاندې دلته امنیت د امن کمیټه سره وو. امن کمیټه ته پښتون ژغورنې غورځنګ حکومت په لور طالبان ویل او دوی په افغانستان کې ګډوډي تزيات لیوالو او په دوی باندې پورسته یک شی یو شمیر امریکایي ډرون حمله هم شوه خو بلې خوا ته پوز بدوی ته د امن لشکره ویلو. علي وزیر تور لګوي چې خاصدارو تنخواګان ځکه نه ورکړل کیږي چې دوی په احتجاج مجبور کړل شي پوسټي خوشی کړي او د خاصدارو د احتجاج وروسته په واڼه کې بیا ناآشنا مخونه لیدل پیل شوې دي. هغه زیاته کړه کچا د خیال وی چې بیا په علاقې کې بد امنی جوړ کړي نو دوی به هیڅ کله داسې کول ته پرې نه ځدي.
خاصدارو تنخواګان سٹاپ کړل او هغه تنخواګان اوس دا نه ورکوي چې دې د چک پوسټونه پریږدي د پولیو بایکاټو کې د بازار امن او امان پریږدي یا نورې چې داسې الته کنټرول په علاقې باندې ډېر مضبوط گرفت وو چې هغه پریږدي. نو د دې په حواله سره دا کیس بالکل د ټولو فاټ او د نورو ټولو ایجنسی نه جدا دی. ان شاء الله تعالی که ژوندۍ و زه روانې ما په دروژه کې افسوس مشه په دې باندې راځي چې ریاست په خپل رویه کې فرق نه راغی، ریاست په پالیسی کې فرق نه راغی، ریاست دغه خلک خپل خلک نه وګڼل. نو دا داسې دي کنه چې یو طرف ته خوف او ویره ده، بل طرف ته خسدار تنخواګانې نشته او بل طرف ته چې وګورې کنه روز په روز باندې زموږ علاقې ته نوې نوې خلک راځي او دلته خپل عملیات پیش کوي.
په واڼه کې د دوه اونۍ راسې خاصدار ځواک په احتجاج دی. په عین حال کې پرون په واڼه کې د بد امنۍ او تشدد پیښې رامنځته شوې وې او څلور تنه پکښې وژل شوې دي. د خاصدار ځواک یو بل مشر رسول جان وایي چې تنخواګانو د نشټوالي له کبله دوی قرضداري شوې دي، د مالي مشکلاتو سره مخ دي او لویز د دوی سره په همکارۍ احتجاج کړی او څو پورې چې دوی ته تنخواګانې نه ورکړې شوې تر هغې به ډیوټي نه کوي.
اګست 2018 نه تر مئی 2019 پورې تنخواه باندې لس میاشتې تنخواه کیږي کنه. لہٰذا پمیر دارا بزرگ ہے چمیر لاچ مسے تنخواہ بن سولہ میز تعلیم دے ورکی رجسٹر سا غا خاروق سو خود سکے چے میز خاص ولی میز چک پوسٹ نہ پریس ول سی حالت خود میز دست چ اس طریقہ نستا میز نہ ویس ڈپٹی دا نئی تلی پر زمین نہ پنجری پے طریقہ نستا میز من دے 3-4 کروڑ روپے دے ون دے دی کان دورون نے دے وسین دے لنگر دے پرتی دی ورکی تعلیم دے سٹر دای او میز تا د خپل تنخیر ریلیز کو چے میز ورکی ایجوکیشن بحال چے میز اقتصادی حالات بار چے میز ڈر بدل کا کڑی.
د قبایلی ضلعو په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګړېدو وروسته خاصدار او لوی ځواک په پولیس کې شامل کړی شوی دی. د جنوبي وزیرستان پولیسو مشر عتیق وزیر پرون جمعې په ورځ لوی ځواک ته ویلي چې نن د خالی په ورځ دفتر ته حاضر شي، غنی پرځت به محکمانه کاروایی کولای شي. د جنوبي وزیرستان انتظامیه وایي د خاصدار او ځواک د احتجاج په اړوند لوړپوړي چارواکي خبر کړي او چې د برنه دوی ته پیسې راشي د خاصدار ته به تنخواه غانې ورکړي. عدنان بیټنای، ډیوا، جنوبي وزیرستان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
کاتبه یو ساده خبری خبرونه ده. قدر منوریدونکو، سم د روجو په میاش کې د خوراکي توکو په بیو کې اضافه لیدل کیږي. د حکومت لخوا دغه هڅه ته چې په کوټه کې قصابانو ته د غوښې نرخونو لپاره د کنټرول لپاره یو فهرست ورکړو، د دغه پر ضد باندې قصابانو لخوا ستر احتجاج شوی دی. دوی دغه نرخونه چې دی د دې پر ضد ویناګانې کړي دي. په دې حقله پوره تفصیل متراکوي حمید سمسور په دې تفصیلي رپورت کې.
په کوټه کې لتی روشپږ ورځو زخه د کسابانو کاربندیز دوام لري. کسابان د ریز لري چې د حکومت لوري و دوی ته کوم نرخنامه ورکول سوی ده، هغه ډیره کمه ده. خو د څاروی بوی بیا ډیر زیات سوی دي.
زمانو عبدل جلیل مې دا تقریبا د روزې سه دوی ورځې د مخ هرتال شروع سوی دي. بیا لري درو سفر جاري دي هرتال کسابان هرتال پدې کړی دي. کوښنی غوښی ګرانی دي، تقریبا 1050 روپیه کیلو ورسېدی. گورنمنٹ سری نخنامے ریٹ کر دی 780 روپئے کسابان دا بغاری ہوئی سبھی ماں دا 780 وار نہ کی غٹ کوشے بغیر اڈی 480 اور کر دی اڈی والا 380 اور کر دی
حملہ دغه کبلا د روزی په میاس کې دلته په کوټه شار کې د غویانو گاڑیو او د پسو غوشی نسته. خلګې له مشکلات سره مخامخ کړي دي. زیات شمیر خلک په خپل څارو یو اخلي، بیا یې حلال کړي چې بیا یې ورسته غوښه وویشي.
په حساب چې هرتال شروع سو دي، تروزی دي، د خلکو دغه یو میا زروزو غدا هغه دلته د هرتال جوړ کړی دي. سر نه خلاص وي خلک زر په باندې غوښه خو نه ملاوي. او چی دی اخی چی خدا دې موږ غوښه واس په څه مشکل په څه خواري مش پیدا کړه
ځینې کسبان دا خبره هم کوي چې حکومتي چارواکي دوی بې ځایه زوروي او په مختلفو بانو باندې دوی جرمانه کوي. هم
موږ خو ارتال نه کوي په دې ژوندګي کې چې مجلسریټان را ولاړ څو موږ ته ډبل ډبل جرمانه راکول په دې باندې موږ ورټول چې پیدا جرمانه م راکو دا دی وایي ته صفای نه کوي ته دا نه کوي ته نه کوي بیا د ریټ مسله را ل پر ریټ کې چې عمر ته تقریبا په 1500 روپیه غوایي غوښ پر وتل په کنج کې بیا موږ دا مطالبه ورته کړو چې بای موږ ته مختلف موږ وفن ریټ غواړو. موږ د وفن ریټ په کاندې قانون خلاصو دوی موږ ته ول دوی موږ ته دمکې راکړم دی سي دمکې راکړل ته خپل کار کوي زب خپل کار کوم زه ریټ نه درکو.
کوشنی کسابان بیا دا خبره کوي چې دا کاربندیز د لوی کسابانو لوري سوی دی چې هغه ډیره سرمایه جوړه کړې ده خو اوس زیات زیان او کوشنی کسابانو ته دی.
ته کسابانو خپل تاوان د غری اتبای کړه کسابان بې روزګار کړي دي، ګرځ شته می خراب کړي دي، مزدوران دي، نور رغي غریبان په غوښ خوار دي. کسابان به دا خدا کسابانو دارتال کړي دي چې هغه کسابان ماړي دي لري هغه غټ بونډال اشدایان دي نه دي هغه لري هغه ارچل دي هغه بده وجارتالو کې هغه کمیاش بند کیم دغه تاوان نه دي. تاوان د غریبانو غري چې څوک یبل شل شر غوښ خرڅي خپل یو کور روزګار چلی تاوان خدا غو غدي.
د کوټ شار کسبان وی کچیر حکومت غواړي چې د غوښ نرخ راټیټ کړي نو د ایران، دوبی او نور عربی ایوادو ته دي د څارویو د کاچاک مخنیوي دی وکی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی لخوا په ملک کې د غیر راجستر شو موبایلونو پر ضد ګامونو پورته کولو وروسته د موبایل کاروبار کوونکي وایي چې د دوی کاروبار ته لوی زیان رسیدلی دی. د ډیو رادیو خبریال حسین په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی لخوا د غیر راجستر موبایلونو په ضد عملیات شروع کړي شوي دي، د ملک دننه د موبایل کارکوونکي سخت ستونزو سره مخ دي او یې څرګندوي چې په راتلونکي دوه میاشتو کې به د هغوی کاروبارونه هم اتړل شي. د دې نه وړاندې د پاکستان حکومت په نوي او استعمال شوي موبایلونو باندې ټیکسونه لګولي وو چې له کبله یې د بهر هیوادونو نه د موبایلونو په قاچاق کې هم اضافه شوې وه. په خیبر پښتونخوا مردان ضلعه کې د موبایل د کاروبار سره تړلی او د آل پاکستان موبایل ټریډرز ایسوسیشن مراد خان وایي د هغوی کاروبارونه ډېر اغیزمن شوي دي.
مونږ وایو چې مونږ ته کوم نوي سیټونه دي او کوم زاړه سیټونه دي، مهرباني وکړي په دې نوي سیټونو او په زړو سیټونو په ټیکس کې مونږ ته فرق وخایي. اوس دا مخامخ چې تاسو نه دوکانونو کې موبایل نه دا غونډه پی ٹی ای د سیټ نه بندي کې دا موبایل او پاغې باندې د دکاندارانو انتهایی چې څومره دا غوي د انویسټمنټ کړي او کور کې کالې خرڅ کړي او لګي ځمکه خرڅ کړي وا یا چا نه قرض راغستې وي یا انویسټمنټ راغستې وي، نو دا هر سړي په خپل منځ کې ډېرې زیاتې مسلې روانې دي. بل د کاروباري مسلې ځان له یو غټې مسلې دي. د دې نه علاوه دلته د کسټمر او د دکاندار په منځ کې روزانه چې کوم دی جګړې کیږي.
د دې نه وړاندې حکومت په موبایل باندې د کسټم ډیوټي، سیلز ټیکس او د موبایل لیوی په نوم ټیکسونه زیات کړي وو او د دې ترڅنګ پی ٹی ای پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ته هم هدایات جاری کړي وو چې د غیر رجسٹرډ موبایلونو په ضد کاروایی په عمل کې راولي. د حکومت لخوا په یو موبایل 1500 روپے فکس کسٹم ډیوټي، 1500 روپے سیلز ټیکس، 9% آی ټی ډیوټي لګولې وه. سیلنه وایي د بهر نه راتلونکي موبایلونو باندې چې قیمت یې د 10000 نه تر 30000 روپے پورې وي، 1000 روپے د 30000 نه تر 80000 روپے پورې د قیمتي موبایل 3000 روپے ټیکس او 0.9% ټیکس صوبایي حکومت هم اخلي. د ایسوسیشن صدر نمو چې کله اپوختل چې دغه استعمال شوی موبایلونه د قاچاق په ذریعہ راځي او حکومت ته د دې ټیکس نه ورکول کیږي.
سیز حکومت مونږ ته وایي چې په سمګلینګ باندې راځي، نو دا سمګلینګ والا ناس هم حکومت دي، لکه مطلب په کسٹم باندې ناستی یا په بارډر باندې کوم خلک ناستی دا هم د حکومت خلک دي. نو کو فرض کا حکومت دغه خپل خلک سم کړ او دغه خلکو د جګم دی حکومت لګلارو خو دا لکه مونږ پاوا د سیز نشو راوړي یا زمونږ ملک ته کوڅوک دا سیز راوړي نو پاوا نشي راوړي. هم په دې بارډر باندې راوړي نو هغه لارې خرڅیږي، هغه روډونه خرڅیږي، هغه خلک خرڅیږي، هغه افسران خرڅیږي.
په پاکستان کې په مجموعي توګه د موبایل صارفینو تعداد 15 کروڑ ته رسیدلې دي او څېړنې وایي هر کال په دې کې د 10 نه تر 12 لکه پورې اضافه کیږي. 6 کروڑ صارفین د انټرنیټ استعمال کوي او سمارټ یا انډراید فون استعمالوي. څومره د موبایل کاروبار اغیزمن شوی دی په دې حقله مراد خان وایي
کم سیټ دلته موږ سره ملاویږي په 55000 روپۍ کې یوز یا په 50000 کې، نو هغه باندې 100% ټیکس لګیدلې. 50000 روپۍ باندې په هغه ټیکس باندې کولاویږي پی ٹی ای د سیټ نه او 50000 روپۍ باندې هغه یوز موبایل دی. اوس په دې کې تاسو خپل باندې حساب وکړئ، په خپل باندې سوچ وکړئ، جره د 50000 موبایل باندې 50-51000 روپۍ ټیکس راځي، نو دا موبایل کم ځای ته ورسېدو او تقریبا په ټوله دنیا کې یا په ټول زموږ ملک کې څومره چې خلک دي نو هغه 95% یوز موبایل اخلي. دا غي وجه دا چې نوې موبایل په 1 لاکھ روپۍ باندې نو هغه موبایل په یوز کې 40-45000 روپۍ باندې ملاویږي. نو د 40-45000 روپۍ په موبایل باندې 40-45000 روپۍ ټیکس ولګو خو داسې حالات وي نو دا روزه په مشکله باندې ورسي. په دې روزه کې چې کم دی په خلک خپل دوکانونه بند کړي، روډونو ته بروزي.
دوی زیاتوي چې که حکومت د هغوی سره ناسته وکړي او هغوی باندې مناسب ټیکسونه ولګوي نو هغوی هر قسم ټیکسونه ورکولو ته تیار دي.
او په نوې کې باندې کم ټیکس لګي د نوې نه واخلې د یو سکم استعمال شوی موبایل د استعمال شوی باندې سم مناسب یا موږ نه واخلې موږ دغه استاسو د ټیکس درکولو چې کوم دی انکاري نه یو موږ د خپل حکومت وخت کوم دی خبره منو هغه ټیکسونه منو هر څه منو خو په جایز طریقې سره چې ناجایز موږ نه راځي نو دا به ډیره من نه وي
یاد دی وی د موبایل د کاروبار نه د پاکستان حکومت ته هر کال 80 ارب روپې آمدن هم ترلاسه کیږي خو روان کال د حکومت لخوا د زیاتو ټیکسونو په وجه د دې په قاچاغ کې هم اضافه شوې ده او زیاتره اوس د پی ټی ای لخوا غیر رجسٹرډ موبایلونه بندیږي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA ڈیوا
د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده قدر منوریدونکو د واشنگتن ڈی سی استودیو نه تاسو زموږ خبرونه ته وګورئ موږ سملګری اوسئ راتلونکي پروګرام چې دی هغه د های فایو خبرونه ده او نایله محمد د وکیل خان به په ګډه باندې د غوندور خبرونه تاسو باندې کوي تاسو هم په دې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ دا غی لپاره د ټلیفون نمبر ځان سره نوٹ کړئ 00120220503 او اوس هم د امریکا لخوا لګو چوی بندیزونه او د ایران اقتصاد ته سخت زیان په حق لا اوس تاسو ریپورت وړاندې کوو چې د دغه بندیزونو لکبل د داسې کاریږي چې د ایران د تیلو صادرات چې دی هغه سخت ضعیف شوی دی او اروپا او امریکا سره د دې په تجارت کې کمی هم را روان دي نور تفصیل لري په دې حق لا ارباب محمود علي
د امریکا لخوا د طاقت خدونه او ایران ته یو ښکاره پیغام دی د امریکای د پیټریوټ میزایلو یونټ او د یو ایس ایس آرلینګټن په نامه سمندري جنگي بیړۍ به هم د سلورو بی 52 په نوم بمبار جنگي جاسوسونو او د زیارت پورس سیمې ته د ورسېدلي د یو ایس ایس ابراهام لینکن جنگي جاسوسونو وړونکې بیړۍ سره سیمه کې یوځای شي د امریکای پوځي کمانډرانو د دې اضافي جنگي سامانونو درخواست په دې کړې ځکه چې د دوی په لاس داسې استخباراتي معلومات ورغلي دي چې ښایي په سمندر او ځمکه باندې په دغه سیمه کې د امریکای د ځواکونو لپاره د ایران لخوا ممکنه خطرې موجود دي د امریکای د دفاع سرپرست مشر پیټ شناهن په ممکنه ګامونو ایران ته خبرداري ورکړې ده دا ډیره ضروری ده چې ایران په دې پوه شي چې په امریکې یا د ده په مفاداتو د برید کولو به مناسب ځواب ورکولی شي د اعلی پوځي چارواکو تر مخه د ایران لخوا په خطرو کې هغه کاروباري کشتۍ هم شامل دي چې په کومو باندې د ایران پاسداران انقلاب د میزایلو غوندې پوځي آلات لګول شروع کړي دي د امریکې یو ایس ایس آرلینګټن بیړۍ باندې جدید آلات لګیدلي دي او د ممکنه برید چټک جواب ورکولو صلاحیت لري د پیټریوټ میزایل دفاعي نظام هر قسمه بیلستیک میزایل کروز میزایل او جنگی جاس تبا کولی شي چارواکي وی امریکا جنگ نه غواړي خو د امریکا د ځواکونو حفاظت په کبي او دوی وای دا وخت په سیمه کې د ایران لخوا حقيقي او باوري خطرې موجود دي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیوا زیده
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیوا
کینو چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سوکی کئی او کنا تهی کار صحیح
ده هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سی
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راضی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
تیر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د چین تر 200 اربه ډالر پورې چې کم پیداوار دی او امریکا ته د هغې راوړل کیږي په دغه باندې د اضافي ټیکس لګولو اعلان کړی چې د 100% نه به دغه پیداوار باندې اوس ټیکس 25% ته سیوا کول کیږي. د امریکا د کانګرس غړي په دغه باندې اندېښنې ښایي او وایي چې د امریکا او د دوی د کاروباري ملګرو ملکونو سره د امریکا په کاروبار باندې د دغې ډېر بد اثر غورځېدی شي. نور تفصیل په تاسو ته زمونږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
په وروستیو کلونو کې چین په ډیره چټکتیا سره انډو پیسیفیک او ټولې نړۍ باندې خپل اغیز پراخه کړی دی. د امریکا د ورجینیا ایالت سینیټر مارک وارنر د پنځم بی په ورځ چې د می د نهمې نیټې سره سمون خوري د واشنگټن ډی سی په بروکینګز سیډنیز انسټیټیوټ کې د چین د پراخه غیز او ودی او د نړیوال رول په حق له بحث کې ګډون درلود. مارک وارنر وویل د چین منفی ودی او د امریکا په ګډون په ټولې سیمې غیز د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ پالیسی له ګواښ سره مخ کړي او د دې مخنیوي لپاره په کار ده چې ستراتیژیکي پلان جوړ شي.
د ډیرو کلونو لپاره امریکا فکر کاوه چې که چین پرمختګ وکړي یا وده عمومي نو چین به د ټولواکا یا اتوریټیرین نظام څخه لاس واخلي او په کاروبار کې به هم لږ بدلون راولي، خو له بده مرغه داسې ونه شو.
ټرمپ د جمعې د ورځې په خپل ټویټ کې لیکلي موږ په تیرو 15 کلونو کې له چین سره په لیونی کاروبار او تجارت کې 1500 بلیون ډالر بایللي خو نور بس دی. خاغلی وارنر په خپلو خبرو کې د امریکا د ولسمشر دغه تګلارې ته په اشاره وویل چې د ټرمپ ادارې ته په کار ده د چین د دغه شان منفي نفوذ مخه له سیستماتیکې لارې څخه ونیسي، د خپلو متحدینو سره د اړیکو ختمولو یا ورڅخه لاره بیلول د ستونزې حل نشي کېدلی. امریکې د چین جوړ شوي د 200 بلیون ډالرو واردونکو توکو باندې ټاکسونه د 100% څخه 25% ته زیات کړي دي او چین د امریکې له لورې دغه ګام سخت غندلی دی. مارک وارنر په خپلو خبرو کې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژې یا سی پیک ته هم اشاره وکړه.
چین د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته وایي چې د اقتصادي مرستو لکه د لویو لارو جوړولو پروژو ترڅنګ به د حکومت او د وګړو د کنټرولولو نظام هم برابر کړي. او
پاکستان او چین په کال 2014 کې د اقتصادي لوی لارې یا سی پیک پروژه پیل کړي چې پرې د 28 بلیون ډالرو لګښت راځي. که څه هم پاکستان او چین دواړه دغه لوی لاره د سیمې په اقتصادي بدلون کې یو مهم ګام بلي، خو پاکستان کې ملت پاله ګوندونه او اقتصاد پوهان پرې نیوکې کوي. ملت پاله ګوندونه وایي د دغې پروژې مرکزي لاره یې د پښتنو له سیمو څخه اړولې ده چې زیاتې ګټې یې پنجاب ته رسیږي. بلې لورې ته اقتصاد پوهان وایي د دغې لارې زیاتې ګټې به چین ته رسیږي، ځکه چې پاکستان هغومره توکي چین ته نشي استولی څومره چې به چین پاکستان ته ورلیږي، چې دا به د پاکستان په زراعت او کارخانو ډیر منفي اغیز وکړي. منازه شهید، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
اوریدونکو او کتونکو دا زموږ یو ساده خبری خپرونه چې د واشنگتن ډی سی استوډیو نه تاسو نه ښونه په ریډیو باندې اوریدله د دغې ترڅنګ په ټي وی باندې مو کتله. مننه کوم چې موږ سره ملګری وی. زما راتلونکی پروګرام چې دی هغه هم خوندور خپرونه ده. وکیل خان او نایله محمد به په ګډه باندې تاسو ته ستاسو خوښې پروګرام های فایو باندې کوي. تاسو هم د هغوی سره برخه اخیستلی شئ. د دې خپرونې قربانه واکمه جالوان
او زاشپاخومن
اخلو ستاسو نه اجازت
در لپمان.